څلورو بجو خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وریا حمل 12 د اپریل لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په هلمند کې د هاوان دیوی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل سوي او دوه ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالباري راشد نن وویل دا پیښه په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ماشومانو د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبلل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پیښه کې بل ماشوم وژل سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالي مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنګټن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د مالي مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. دغه کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو په ټوله کې د افغانستان سره د 2.4 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي امریکا د طالبانو پر مشرانو خپل فشار ته دوام ورکوي چې د افغان نجونو د تعلیم د حق په ګډون د بشري حقونو د رعایت په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. تمه کیږي د اوکراینی او روسي مرکزیانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل سي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوید اراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتي ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې د اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي څومره ژر چې ممکنه وي دی به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافایل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتي ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. روسي ځواکونو د چرنوبیل په ګډون د اوکراین پر ګڼو اټومي تاسیساتو ولکه ټینګه کړې ده. د سربیا د ختیځ سوکو د ډبر سکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 5 بجې هغه وخت وسوه چې د کان یوه برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت یې په کان کې د میتان ګازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې ممکن ځینې کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 څلوېښت کان کیندونکي حاضر وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونی په راپورونو کې راځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
کله موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ مونږ به جوړ کړو. کله موږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روغتیایي برخه کې د تیرو 12 لاسترولنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پنګویلی چې د مهال د مرستندوی بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
په هلمند کې نن په 2 جلا پیښو کې 6 ماشومان وژل سوي. په کندوز کې خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکول کیږي.
بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي کار دي هغه موږ په کار ګمارلي د دې کوم غنم چې دي کندوز ته انتقال شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدمي اعتماد رای یک شنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
سنا د کابل ښار اوسېدونکې او د رابی بلخي لیسې د 9م ټولګي زده کوونکې ده.
سنا په ژړغونی غږوایی هیله لري چې ښوونځي ته د تګ اجازه وسي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع سي. که زموږ مکتبونه شروع سي، د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه سي، انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان نجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې ښوونځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو اتباعو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي، د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل:
Our interests are aligned with the members of the Troika.
And then got to the Troika غړو سره همغږي دي. په دې کې هغه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ سنوي خوندي ته د تسکین شي او دوی یا طالبان کوم شمول حکومت ته لته وڅول شي. موږ غواړو دا وګورو دا هغه پیغامونه دي چې طالبانو نه وایي لمنځ ترلاسه کړي. نیواز زمي د اروپای ملګرو څخه چې موږ سره د افغانستان او طالبانو سره د حکیلتیا په اړه لمدې همغږي یو، بلکې د هیوادونو د یوې پراخې ټولګې د لوري هم ترلاسه کړي دي.
خو تیره ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخلې پرته بشري مرستې وکړي. دغه شان د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو خلاصیدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پته مدي. پوهنې وزارت لدی وړاندې ویلی و هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم تر هسو د اسلامي امارت په فرمان به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. خو د ډیرایو عامو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د نجونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلی دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه څو د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې نیټې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستې وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې پوښتنه وکړه چې طالبانو ولې لا د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریځ نرم کړی نه دی.
زه فکر کوم طالبان له دغه حالت څخه په بشپړه توګه سیاسي استفاده کوي او دا موضوع د یو فشار د وسیلې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې موندلې ده چې زما په نظر باندې دا معقول لار نه ده او نه معقول دریځ دی. دوی فکر کوي چې افغانستان د خلکو لپاره د خدمتونو او شو او پر ځای خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې بل څه نه لري او د دې تر څنګ د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره هم کوم پلان او برنامه نه لري. نو که موږ متوجه سو د دغه تیرو تقریبا اوو میاشت په ترڅ کې وخت په وخت دوی د دغه ډول موضوعاتو څخه د فشار د وسیلې په توګه باندې کار اخیستی دی چې دا اکثرا هغه حکومتونه کوي چې هغه خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې پاتې راځي. نو دوی منفي لارو چارو ته مخه کوي چې زما په نظر باندې ډیر دوام هم نه کوي او نړیوال ټولنه هم د دوی ملاتړ په دغه ډول باندې نسی کولای او کې څنګه څنګه ملاتړ لري هغه د لاسه ورکوي. دوی باید پر دغه برخه کې پر دغه دریز باندې لسره غور وکړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټول نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر آینده څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم په دغه برخه کې نړیوالې ټولنې سم دریځ نیولی دی، تر څو پورې چې دغه موضوع او د دې تر څنګ یو لړ موضوعات نوي حل شوي، د اوسنۍ ادارې سره باید په هیڅ وجه باندې خپل سیاسي تعاملات ته نړیواله ټولنه ادامه ورنکړي، ځکه چې تعلیم یو داسې موضوع ده چې هغه د نسلونو د بقا ضمانت کوي او هغه د نسلونو راتلونکي پورې تړلې دي. که طالبان دا دریځ نیسي، که یوه ورځ د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې بندیږي، دا په دې معنا ده چې دغه قشر او د افغانستان راتلونکي نسلونه د کلونو دپاره شاته پاته کیږي. فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې جدیده، خپل لا ډیر جدیت ته باید ادامه ورکړي.
د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې نن په دوو جلا پیښو کې شپږ ماشومان وژل سوي او د دوو ماشومانو په ګډون اووه کسه ټپیان سوي دي.
په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې د هلمند د مارجي ولسوالۍ د کیمپ سیمه کې د هوان د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې 15 ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل سوو او ټپي ماشومانو کې دوه نجونې هم شامل دي.
په خوشنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې نن د جمعې ورځ سهار تقریبا 9 بجې د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ د کیمپ په سیمه کې څو تنه ماشومانو یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه او بیا هغه ټکولې ده چې وروسته مرمۍ چاودنه کړې ده، چې 15 تنه ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي او 2 تنه نور یې زخمیان شوي دي. زخمیان د مسؤلینو لخوا د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته راوړل شوي دي او درملنه یې روانه ده.
طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې چاودلې مرمۍ د کوم وخت وه. دغه راز مهاله د کندهار هرات پر لوی لار د هلمند د واشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د ورنجر او ټیلر ترمنز د ټکر په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه داسې رامنځته شوې چې لومړی یو ماشوم د طالبانو یو نظامی رنجر موټر وهلی او وروسته بیا رنجر موټر د یو ټیلر سره ټکر شوی او په رنجر او ټیلر کې ناس 15 کسان ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا له طرفه ورباندې زیات فشار دی او دا بیان زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم بد اوسیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید د دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنی د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی وي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل و.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا پاکستان پارلمان که دی عمران خان پر ضد دی بباوری رایا دی یک شمی پر از اخیستل کرد. خو پا دی منز که دی پشتون جغوران غرزنگ یو مشر و دا پاکستان دی ملی جرگی غری علی وزیر چه تاکل سی و دا پارلمان پا غنده که دی گدون لپاره پا موقتی دول خوشی سی بیر تا محبس تا بیول سویده دا هم پریارا تفصیل.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړه چې د صدر اعظم د بے باورۍ پر راي اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو وار بیا د کراچۍ تر هوای ډګره هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمېر 102 ته رسېدلی، هغه شمېر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کېږي. خو عمران خان پرون په یوه تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یوه بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبه په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامه شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لرې شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبه په ورځ خپله غونډه د یکشنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یکشنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سیلانیان د یو لرغونی ښار لیدو ته ورځي چې د یونسکو لخوا د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2013 کال کې یونسکو خبرداری ورکړی و که د دغه لرغونی ښار آثار سم ونه ساتل سي ممکن په 2 کلونو کې دغه نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ سي.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کېږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره دباندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن داینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس د دغه ښار شاوخوا 340,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پمپی ښار تر میلاد 9 اویا کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي، د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي، ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. د کندوز ولایت سیمایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 زره روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت
د کندز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلی حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندوز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بېوزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس چې څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کېږي په خپل لاس باندې.
د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګاره خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هرکلی کوي. د خانآباد ولسوالۍ اوسېدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بېکارۍ سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یې، هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابره کړه. موږ دلته زابرنه، لښتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسېدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب پلورون کې وایي د پوخه پرتلې پیرودون کې هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د 2 میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات وي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته وي. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې وي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیف سوي ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لرې کړي بیا د هغه څخه پیسې واخلي غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافۍ مارکیټونو شاوخوا کیږي. نو دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. نو زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نه سي او کوشش وکړي علماي کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدامي ما د پوس ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کار کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
بل محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د پزه په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بستا کړي دغه ته بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بستا کې بیخي مور سره په تکلیف دلته تنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه.
نو د ازادي راډیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تفریح خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو په خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشتده قدر وړ دي. د ازادي راډیو وکن ډېر زیات خلکو لپاره د ټول افغانستان لپاره خصوصا بیا د افغانان لپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بېخي امن امان دی، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تریاک ډېر کرل شوي دي او غنم په کمه کچه باندې کرل شوي دي. نو د څناڅه خلک د لوږو د تن سره څه مخ دي، د دې خوا وچکلي ده. نو هیله مو دا ده چې په راتلونکو کلو کې غنمان ډېر وکړل شي او خدای پاک چې څه د خیر ورښتنه وکړي. موږ په دې باندې زیات خوښ یو.
وس هم دومره په نورو خپرونو کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
ل اجمل ان مننه چې د خپرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلای سي. خو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په هلمند کې د هاوان دی وی مرمۍ د چاودنې له کبله 15 ماشومان وژل شوی او 2 ژوبل دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالباری راشد نن وویل د پېښو په مرجع ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې ماشومان د هاوان له مرمۍ سره لوبې کولې. د وژل شوو ماشومان عمرونه د 3 او 12 کلونو ترمنځ اوبرل. بلخوا په واشیر ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر په پېښه کې بل ماشوم وژل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د مالی مرستې تر اعلان وروسته ویلي واشنگتن د افغانانو بشري مرستو ته ژمن دی. امریکا د پنځمې پر ورځ افغانستان ته د مالی مرستې د جلبولو په آنلاین کانفرنس کې له افغانستان سره د څه باندې 200 میلیون ډالرو په اندازه د اضافي مرستو ژمنه وکړه. تمه کیږي د اوکرایني او روسي مرکچانو ترمنځ مذاکرې نن جمعه بیا له سره پیل شي. د خبرو دغه تازه پړاو په آنلاین بڼه ترسره کیږي. د اوکراین مذاکره کوونکي ډیوی تاراخامیا د مذاکرو تر څلورم پړاو مخکې ویلي ترکیه او جرمني پیشنهاد کړی چې د دوړو لوریو ترمنځ د هرې موافقې د امنیتی ضمانت ورکوونکو په توګه عمل وکړي. د مذاکرو دا تازه پړاو داسې مهال کیږي چې اوکراینی ځواکونه د کیف او چرنهیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو په شاوخوا تمبولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وی څومره ژر چې ممکن وي دای به د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ په اړه د یو مرستندوی ماموریت مشري وکړي. رافائل ګروسی نن په یو ټویټ کې ویلي دا به د اټومي خوندیتوب او د اوکراین لپاره د امنیتی ماموریت د لړۍ لومړی هغه وي. ګروسی څو ورځې مخکې له حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره په اوکراین کې و چې د اوکراین د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد ته د عاجلو تخنیکي مرستو رسولو پر موضوع بحث وکړ. ګروسی ځواکونو د چرنوبیل په ګډون اوکراین پرګنو اټومي تاسیساتو ولکه چینګه کړی ده. د سربیا د ختیز سوکو د ډبر سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله 8 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دغه چاودنه نن پر ځای وخت سهار 15 بجې هغه وخت وسو چې د کان یو برخه ونړېده. چارواکي وایي شای علت په کان کې د میتان غازو چاودنه وي. په سیمه کې روغتي چارواکو ویلي چې ممکن ځینی کسان په کان کې راګیر پاتې وي. د کان د تنظیم ادارې ویلي د پیښې پر مهال په کان کې 9 کان کیندونکي حاضر و. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د افغانستان د روغتیا سیستم ته پاملرنه ونیسي. د روغتیا په برخه کې به د تیرو 12 زول استراوړنې له جدي ګواښ سره مخامخ شي. دغه سازمان اټکل کړی چې 3.1 میلیون وګړي په افغانستان کې دا مهال له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. دغه سازمان اعلان کړی چې روان میلادي کال کې نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
قطر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یو لنګدې هوادونو پرون د دغه هواد روغتیاي وضعیت واړه دی ویناستي کوربه و. په دې ناست کې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف استادو د روغتیا برخې ملاتړ او د افغانستان د عام روغتیا استادو همدارنګه یو شمیر بشر دوستانه شریکانو غډون کړي و چې په افغانستان کې د راتلونکو 3 موقت روغتیاي لومړیتوبونو په اړه خبري اترې وکړي. په دې ناست کې د افغان ماشومان او خزو او یو شمیر زیانمنو اړخونو بشري اړتیاوې څېړل شوې. شوی دی. د ختیز مدیترانه لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مدیر ډاکټر احمد المندری د قطر په ناسته کې د خوارځواکۍ، شری، کووید 19 او د لوړې کچې او شدیدو اصالاتو د زیاتېدو په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. نوموړي ټینګار کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د خلکو د ژغورنې او ساتنې ته ژمن دی. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې روان میلادي کال نږدې 25 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همدارنګه اټکل کړی چې له 18 میلیونه زیات افغانان بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر لوداو پینګویلی چې دا مهال د مرستندویه بنسټونو له ملاتړ سره سره شاوخوا زر روغتیایي مرکزونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې دا مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان له هیڅ ډول روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي پرته په افغانستان کې ژوند کوي او د ناروغانو د ژوند ژغورنې لپاره باید لازم اقدام وسي. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د روغتیایي مرستو په برخه کې هر ډول ناغېړي به د امیندوارو میندو د مړینې، د ماشومانو د ناروغېدو او د درملنې وړ ناروغانو کورنیو سرپرستانو د له لاسه ورکولو لامل وګرځي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم ویلي چې د 2022 کال له پیله تر دې دمه له 18 زرو زیات افغان ماشومان په شری ناروغۍ اخته او 142 له دې عمله مړه شوي دي. د دغو ماشومانو د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د شری واکسین نه کول بلل شوي دي. څو موده مخکې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي نظام په بیړني کړکېچن حالت کې دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو مرستو پرته د ټولو روغتیایي مراکزو د فعالیتونو دوام شونی نه دی. د نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې یا درمل نشته او یا هم دغه مرکزونو کې بې کیفیت او ټیټ کچې خدمات روان دي. په افغانستان کې د بیوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیله دي.
ومردل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیايي سکتور په برخه کې د پروتو سونزو په اړه خبرداري ورکړې ده. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د وی نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. د فلم لوی ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ماه وطن د افغانستان شل کلن کیسه دغه یعنی په اصطلاح په پښتو کې د شنو مې سي چې اصلا نوم یې په انګلیسي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نه هم خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلېږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلي او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پیږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بعده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسوي او څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری مو کړی میر سره،
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې یوان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرځسره شي، هلته کمره لري، د خې چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غونده دماغ هیواد یو کسیم چه غبرم چه خیر میورسیگه او نور نیت نلرم فلم جوڑاون که فلم جوڑاول زیار و زحمت لری خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوکی چه چو که او چه که
او تاسو سره یو بل چه دی فیل گرافسکی پنوم هم پدیر فلم که زیار استلای او کار کرده تاسو سره فیل چوک دی؟
فیل گرابسکی ده دغه فلم یو له دو ډایرکټرانو نه چې یو زیم یو فیل گرابسکی ده دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده بیا چې دا خو زلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فیل سره معرفي سلم بیا فیل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوز داغه دیگه اوز شل کلنه اواتا
دیر کلنه که هم انتظار
ولد خلق وای چه تا کلنه پوری بده تاسو تقیبه وای خوزه وایم چه وراد سخته ده
دیو افغان ماشوم پر جوان ده جورسیوی فیلم یو دایرکتر شوایب شریفی سرمو ده آزادی رادیو مرکه واوریده دغه فیلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټل چې د یو افغان ماشوم د ژوند پر شل کلن مزل راڅرخي د خبرونه په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای شي چې اسدالله لودین یې وړاندې کوي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیرې پرېښودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډېره کومه ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبری کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړې او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو، خو راځئ پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدمه د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمې نه. او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استاذ راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو مکتب کې مطلب درس وایي، درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خیل وسوالنامې ته پیغام پرېږدم. طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د ضرر اجازه
ورکړه. السلام علیکم، ابل ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې، خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نه دونې کرډیټ نشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي، که دا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده،
طالبان ورنه جن پدغه کې توجه وکي چې پدغه ورور دنیا دنیا دي نه را پاري پدغه خلک را پاري دولتونه را پاري مشخص مرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې چې داسمه نشریات دغه کې د اولین غشتي د چې زستا سره په تماس کېم نو ان شاء الله د میاشه د پاره به زستا شي ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان از موږ نیکی هلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما نشریات بعد بیان شي.
السلام علیکم زما په خلې کې ښاغلی د جاپان ولایت نزانې ولسوالۍ د سینمارانو څخه مې اړیکې نیولې ده وروره ساده طالبانو د ګلتو اور چارواکو څخه مې دا انداز چې دا د انجینر مو څخه خلاص کې تر څو موږ یو د افغان کوي دې دا چې تاسو نیمه ته برخه مو نیسي وروره تاسو وګورئ دا د ساده کچې چې موږ په تل کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او اوس هم دې په دې باندې ورګوي نو دا کاڅه چې فکر کوم چې دې څه پر تراکته شي نو که دا رقم عامه طالبان څخه سره کوي نو دا په فکر د طالبانو او د ولس تر مفهوم سره یو لوی واټن یو لوی فاصله را مفهوم چې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان د ولس زړه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا حاضر کار دې خارجانو سره را چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دې خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مداده چې د دې دې خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خو دې خلاص کې دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې دغه د طرف پر نه ګرځي نه هله مداده چې د انجنو لکان خو دې واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره د نشته ده او خولې د نشته ده او ډېر مشکلات یې ایجاد کړي دي نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. ایا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی نه پوهېږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي دا غینه دوی د ولګو اخلي چې دلته د یو خواده د غربت حالت ورست تر بلې زیاتېږي او د بلې خوانه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل ډېر زیات محدودیتونه لګولي رسنۍ بندې دي څوک د ډار سره شی ویلې نشي
دغه سکارونو باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم ځکه د ډیرو افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګری خیل بند کړي او نور نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونو کې چې خلک ځان تر جذب کې تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګرځي باید نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ ویسي
چې د کوم د شوسي ګل ساحه کې د ننګرهار پر مېډې سیمه کې بیسو د لوسالې او دې کې بس نه پناه کې ګولې بالم د سپورتي سیلې کرکټ ډایټور بن کړی دی نه پناه کښتا یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل څه کوي یو نو مقبول نو او نه پناه تر دې د خلکو په وجرو باندې د خلکو په ډیرو باندې نو شخصي حالیم موبایل چیک کوي چې دا تاسو به کډ نارواد شي ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وای د څه وکړ کنه تاسو به خپل قانوني وشه تاسو ورو او زه ته وداره واغله او راځي نه خپل نه خپل تخرج وجرو ته د ډایرک نه نوځي په یو نو په لومان د تلاشي اخلي چې تاسو نشئ کول کارو بل خو زیات دا شین مونږ نه کو او چې کوو راځي نه معلوم دی اخره کې چې کای هغه پښینو وردی
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي و چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړې لکه غلی مهاجر نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوي یا زیات شوي دي؟
امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسیس شوی د لامه ورځ نه هڅه مو دا ده
چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامي ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامي ټولنې سره او له اسلامي جامعې سره مناسب وي. خو لکیرو شپاگو یا و میاشتو راهی سه موږ داسې څه نه دي تر سره کړي چې له خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هماغه توګه له خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دند وسپارش تاسو کارونه تیز کوي یا جبری کوي یا له خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هماغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شوراوې دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمومنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه ده او دنده ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه، د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې او بیا موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد حجاب ویلی، حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویل دي، د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې دغه حنفیان دي، د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره وروسته د واجب و حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویلي دي او دغه متوسیه ورته کړې.
بلې، او تاسو چې مسؤلین مو وزارتو ته تللي وو تیرو څو ورځو کې، ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادۍ راډیو ته چې دوی حتی له کاره راګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته یې له بازارونه خولۍ اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیرې نه درلودې، آیا همداسې وو په همدې تنده لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللې وې یو څو ادارو ته، معروف او نهل منکر کارمندان جی دوی هم ورسره تللي وو چې هلته یې له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته دندې ته مه راځه، هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته منپاکې، ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښځه باید چې دندې ته هم رانه شي او یو وزارت ته هم رانه شي.
بلې، او مهاجر صاحب فکر کوئ که دغه سپارښتنې ونه منل شي، یو کار دولتي کارمند دغه سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کیږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خایي لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کوي او هغه د بی حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه له دند نه او باسو، ځکه یو افغان سره یو مسلمان خور سره داسې خایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله دیا اکلا باندې تر ډیر حد پورې، بلکې زدا چې وایم چې 99% عملی شوی هم د
مجلس مجلس ما پښتنه د هغه دولتي کارمندانو په اړه چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له داندې به منفکېږي؟
تر اوسه پورې د داندې د منفکې دوه تصمیم او پریکړه نه ده شوې، اوسه پورې توصیه ورته کړې دا چې ورسته څه کیږي او ورسته ته پریږدو.
ماجر صاحب، یو بل پوښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا ده چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنیو ته ټلیفونونه چک کوي. سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونه چې موږ کوم خبرې اورېدلې، هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سری ولې ترسره کیږي؟
نه، دا زه نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري، هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بلې ادارې کس وي، چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. او هلته یو لغوشکا د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی، یو همدغه موبایل هم پکې اچوي چې څوک نشي کولای چې د یو چا موبایل د واخلي. یو خو هغه پېښې چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي، په یو چا باندې شک وي، نو لغوشکا موبایل وکتل سي، هغه تر استثنا ده. که نور په عموما کې هېڅ داسې څه نشته، کولای شي هیوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي،
بلے اول ٹیلیفون شمیرون علاوہ تاسو نور داسې شکایتونو د اوریدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی کې دغه کسان مخامخ کیږي، زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایتو مدیریت ده، کولای شي هیوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي، خپل شکایت شریکي، ایمیل ادرس موږ لرو، او د واتساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته. دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي، او خلک کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریکي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي، هغوی کولای شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو، هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غږ، بی بی سي او دوچ ویلې پر تلویزیونی خبرونو بندیز ولګېده. که څه هم هغه مهال موږ رسمي جواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما داسې ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همداسې و چې دغه تلویزیونونه بند شول، او کنه خپل د طالبانو د رهبرۍ بله پالیسي وه؟
دا چې دغه مسله تر ډېر حد پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري، او بندې شوي هم د ویل طرف دي خبر دی چې په دې اړه باندې وي جواب وي، وي سره اړیکه ونیسي.
او دغه تفریزاینو ته د پارک طرح خاطمن تاسو ورکړی، د دې فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې؟
دا چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې وروستۍ کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خلط دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کې وو. نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غوی لپاره ځانګړی ورځې انتخاب شي، او د نارینه لپاره ځانګړی ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه، بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنی دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټه پورې محدودې پاتې کیږي؟ په جبر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي. او ځینې داسې شیان چې مصاحبات او مباح په هغه کې، هغه مو خلکو توصیه کوو.
بله او مهاجر صاحب، یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیه راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیه راځي. آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغسې پرېکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده. هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي، هغه شریعت ته پکتو، قران او حدیث ته پکتو، یا اجماع ته پکتو، د یا قیاس ته پکتو، د هغه مطابق راځي. داسې خپل سره شي نه چې هغه له شریعت سره پټکر کوي، یا د علماو له اقوال سره پټکر کوي، یا د علماو نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله تم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو خوانځي وزندیدل.
دا مسله که څه تر وزارت معرف پورې تړل ده یا د اسلامي معرف تر مرکزي ویان ښاغلي ذبیح مجاهد صاحب پورې، خو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 422 11 45 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 422 11 45 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده: 00 422 11 45. شمیره بیا وایم: 00 422 11 45.